یوسف صدیقی دوستانو دای اوسات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې یو لړپوړې روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د هغه په خبره د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف واقع نشي. دا هم وایي چې افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو په هدف امریکایي عسکرو ته د بډو په ورکولو تورن شوی دی. د نورو موضوعاتو تفصیل هم وړاندې کوو، خو په سر کې مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
د مهمو خبرونو سرټکی: ولسمشر غنی وایي د ځوانانو له نوښتونو څخه باید استفاده وشي. ټاکل شوې روسیه 10,000 میله کلاشینکوف افغان امنیتي سرتیرو ته ورکړي، او پاکستاني امنیتي چارواکو په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې نه تنه مشکوک کسان نیولي دي. پوره خبرونه: افغان ولسمشر وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي ترڅو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکی روښانه کړي. اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په سلام خانی مڼی کې د کابل د پل تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر د یاد پوهنتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په ترڅ کې وویل: ښاغلی اشرف غنی ویل افغان ځوانان ډیر زیات نوښتګر دي، او موږ نن د دې کار پایله وینو. نو ځکه ډیره ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تحصیلي نهادونو په چوکاټ کې پیاوړي شي. ولسمشر غنی د پول تخنیک پوهنتون د مشر د هغه وړاندیز په ځواب کې چې وایي باید د دې ځوانانو د لاښې روزنې لپاره بودیجوي امکانات برابر شي وویل چې د افغانستان اقتصاد وزارت څخه به وغواړي چې د دې برخې د لا پیاوړتیا لپاره یو واضح میکانیزم جوړ کړي. ښاغلی غنی دغه راز د ټولو هغو خنډونو په له منځه وړلو ټینګار وکړ چې د ځوانانو د ابتکار او نویو اختراعاتو مخه نیسي. روسیه په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې 10,000 میله کلاشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د دغو ماشینګنو او ورسره مرمیو د تسلیمېدو پر چارو د کابل او روسیې د کورنۍ چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. د کابلوف په خبره دغه وسلې او مهمات به د راتلونکي 2014 کال په جنوري کې افغانستان ته وسول شي. سینهوا خبري اژانس د کابلوف د هغې مرکې پر اساس چې له تاس خبري اژانس سره کړې ده راپور ورکړی. په راپور کې د کابلوف له قول راغلي چې وایي روسیه افغان حکومت ته د وسلو ورکول د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره یو مهم فکتور بولي. د زیاتوي روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هلیکوپترو په ګډون د نورو غوښتنو په پوره کولو هم غور کوي. ټاکل شوی افغانستان ته د هلیکوپترو هستول د یوې سوداګریز معاملې پر بنسټ وشي. او په هغه پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالۍ کې پیل کړي وو، لسګونه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتي ده. په فاریاب ولایت کې د ملي پوځ د ځواکونو یو ویان جګړن رضا رضایی ازادي راډیو ته ویلي په دې عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ ورسره وو د یو قمندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. رضایی ویل د 209 شاین خلوردو د لومړی پلیل و مسؤلینو د سه شنبې په ورځ قیصر او غورماچ ولسوالۍ په کنجک او چهارشنبه نومي سیمو کې عملیات ترسره کړه. د هوایي بریدونو، توپچي قواوو او هم پیاده ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په وژل شو کې د طالبان یو مشهور قماندان ملا صمد هم شامل دی چې په غالب ګمان د طالبان لخوا د نومول شوي والی مرستیال وو. رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلارې نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبرو دغو کسانو پلان درلود د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. پاکستاني مقاماتو د ازادي راډیو ماشال سنګي ته ویلي چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه چې ویل کېږي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یې بیعت کړی، وسلې، چاودېدونکي مواد، کمپیوټرونه او نور وسایل تر لاسه شوی دي. د پاکستاني چارواکو له قول ویل شوی چې وای نیول شو کسانو قسم خوړلی و چې د پاکستان حکومت به ړنګوي او په وسلوالې مبارزې سره به په هغه هیواد کې اسلامي خلافت رامنځته کوي. د راپورونو له مخې درې نیول شوو کسانو د توندلارۍ زده کړې هم کړې وې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پاکستاني چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي وایي چې له دغو کسانو څخه یو شمېر محکمې ته راوستل شوي او د تحقیقاتو لپاره به لس ورځې په توقیف کې وي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله فغانی د تهران د هغې پرېکړې له کبله ورغوښتی چې د تاجکستان اسلامي نهضت منع شوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوالو کانفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون لیکلي د ډېرې لوی اندېښنې وړ خبره ده چې د دوی په وینا د توندلارۍ او تروریستي منع شوي ګوند مشر محیالدین کبیری دغه کانفرانس ته بلل شوی و. په اعلامیه کې راغلي چې کبیری د تاجکستان حکومت د ړنګولو په هڅو تورن دی. نوموړی د دسمبر پر 28مه په تهران کې د اسلامي اتحاد په نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ او هلته یې د تاجکستان د اسلامي علماو د حکومت پلوه شورا مشر او نورو تاجکي چارواکو تر څنګ ځای ونیو. تر دې وړاندې په اسلامي چارو کې د تاجک دولت د کمیټې لخوا هم د کبیری د بلنې په اړه اندېښنه ښودل شوې وه، خو تر اوسه ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ګوند د اګست په وروستیو کې د تاجکستان د سره محکمې لخوا د یوې توندلارې او تروریستي سازمان په نوم منع کړی شو. کبیری دا مهال له تاجکستانه بهر اوسېږي. دغه راز پنټاګون وایي په تېرې یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لاسو مشرانو په ګډون یو شمېر هغه کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیځ په وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. د پنټاګون ویان سټیف وارن پرون خبریالانو ته وویل چې دغه توندلارې تر ډېره په سوریې او عراق کې د ډرون یا بي پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. وارن زیاته کړه په وژل شوو کې لږ تر لږه دو تنو یې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس درلود. یو یې شرف آل ماودان و چې د وارن په خبره په سوریې کې د داعش ډلې یو غړی او د پاریس بریدونو له اصلي طراح عبدالحمید اباؤس د سره یې مستقیم اړیکې درلودې. وارن زیاتوي شرف آل ماودان په فعاله توګه د لویدیځ په وړاندې د لا ډېرو بریدونو طرحې جوړولې. د پنټاګون دغه چارواکي ویلي په وژل شو کې عبدالقادر حکیم هم شامل وو چې دی هم د پاریس او نورو بریدونو په طرحه کولو کې ښکیل وو. او دوی ځوانې روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کال بند محکومې شوي. دا خبره د مسکو د محکمې چارواکو کړې ده. الینا آرشنخوا او سعیده خالق وه، دواړه د جنوبي ښار استراخان د طب پوهنځي زده کوونکي دي. ویل کېږي دوی د کور وسایل او هم په کور دننه جوړ شوي صابونونه خرڅول او د داعش ډلې بانکي حسابونو ته یې پیسې ټولولې. سعیده خالقو وه چې د تېر کال په دسمبر کې نیول شوې وه، د داعش ډلې بانکي حساب ته د $600 په لیږلو تورنه ده. د هغې مدافع وکیل په یوې مرکې کې ویلي چې د دې پیسو استولو هدف لیوې خیریه اسلامي ټولنې سره مرسته وه چې له محتاجو ځوانانو سره مرسته کوي. د مسکو د یوې محکمې ویان د ایرینا ویلي چې دواړو مېرمنو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. روسیا وایي که د افغانستان له ملي منافعو سره په ټکر کې نه وي نو مسکو چمتو دی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي. په دې خبرونه کې د دې موضوع جزئیات اوریدلی شئ. یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو لپاره د امریکایي سرتیرو سره د معاملې او هغوی ته د بډو په ورکولو تورن شوی دی. ولسي جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د ځوانانو فعالان وایي چې د تروریستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی. افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي.
هغه ځوانان چې کوم ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو.
د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د بلخ تاریخي آثار او شتمنۍ د سیمه ییزو زورواکو لخوا قاچاق کیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو شمیر د دولت وسلوال مخالفان یې سره له وسلو نیولي.
زمون کشمیر ګانو مخکې مو ته راپور راکړی و د حملې په وخت کې تقریبا دوه ساعته جګړه شوې ده. د جګړې په نتیجه کې دا خلک بالفعل د سلا سره ژوندي دي.
د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو لړ پوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله خپره شوې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د روسیې سفیر ویلي و چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
روسیا چمتو ده د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کمیدو سره انعطاف وشي. رویټرز آژانس د هغه راپور له مخې دغې موضوع ته اشاره کړې چې په تاس خبري آژانس کې خپور شوی دی. تاس خبري آژانس د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې روسیا چمتو ده پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کموالي ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دغه مسله د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. زمیر کابلوف چې د ولسمشر پوتین استازی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی مقام دی، دغه راز ویلي هیواد یې د افغانستان د مرکزي حکومت د پالیسۍ چې هدف یې سولې او روغې جوړې ته رسېدل دي ملاتړ کوي. د کابلوف دا څرګندونې درې ورځې وروسته له هغه راپور ته سوي چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د یوه لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي و چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په سپتمبر میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. ویل کېږي دا لیدنه په تاجکستان کې په یوه پوځي قرارګاه کې سوې ده. افغان استخباراتي چارواکو هم په هماغه ورځ د طالبانو له مشر سره د پوتین لیدنه تایید کړه. دغه افغان چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي د کوټې شورا یو غړی چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي له یوه روسي مقام سره لیدلی دی. سره له دې چې کرملین او د طالبانو ډلې د اختر منصور او پوتین لیدنه ردوي، خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدو پر مهال دا ومنله چې مسکو لیواله دی د داعش په وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره همکاري وکړي. مانیتیسکی ویل روسیې د افغانستان د رواني جګړې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلو په هدف له طالبانو سره اړیکه نیولې ده.
و امریدل چې یو لوړ پوړی روسي ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. په دې ورسره کې د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې له طالبانو سره د روسیې د تماسونو په اړه معلومات او وضاحت ورکړي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو لپاره امریکایي سرتیرو ته د بډو یا رشوت په ورکولو تورن شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري آشان سوی دا تور د افغانستان د جګړې په یو لوی مالی قضیه کې د فساد په برخه کې پیدا شوی دی. په دې اړه د امریکا د شمالي کارولینا ایالت کې د دسمبر په 23 نیټه د دې خار په یو جنایي فدرالي محکمه کې یو شکایت ثبت شوی دی. په دې شکایت نامه کې حکمت الله شادمان چې د شادمان د حمل او نقل د شرکت مشر دی، په 2009 کال کې دوه امریکایي سرتیرو ته د پیسو په ورکولو تورن شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري آشان سوی پس له دې توره د امریکا د عدلي وزارت په 2013 کال کې د دې قضیې په تړاو د شادمان شرکت 3.5 میلیون ډالر چې د امریکا په بانکونو کې کنګل کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات او تفصیل د ازادي راډیو د نوې په خبرونو کې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو دا څرګندونه د ولسمشر اشرف غنی د فرمانونو ردولو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وکړې. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو ردول بې له کومې سیاسي انګېزې خالی نه دي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت په یو کلنه دوره کې د ولسمشر او فرمانونو د ولسی جرګې لخوا رد شوی دی. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي د دغه فرمانونو د رد لامل دا بولي چې په وینا یې د هیواد له اساسي او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه کمیسیون غړي غلام حسین ناصری د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان ځکه رد شو چې له اساسي قانون سره یې توپیر درلود.
قانون سرپرستی دیروز دو مرتبه رد شد. اول فرمان تقنیني به خاطر
ازیکي دوی د سرپرستی قانون پرون دوهم ځل رد شو. لومړی دا چې تقنیني فرمان د سرپرستی د قانون خلاف و او هیڅوک حق نه لري چې د هیواد له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره مخالفت وکړي. هر عمل چې د اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف وي قانون خلاف او مشروعیت نه لري. وروسته له دې چې ولسی جرګې د دفاع وزارت کاندیدانو ته درې ځله د رد رای ورکړه، ولسمشر غنی یو تقنیني فرمان صادر کړ او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار دوام مستثنا کړ. خو د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې هیڅ سرپرست چارواکی نسي کولی تر دوو میاشتو زیاته موده کار وکړي. د دې ترڅنګ د مالیاتو د 10% زیاتوالی او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار د دوام په اړه فرمانونه هغه څه دي چې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان هم له تخنیکي ستونزو او خلاو خالي نه بولي. خو د دغه کارپوهانو په نظر د ولسی جرګې لخوا په یو وار د وو فرمانونو ردول د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ د ستونزو او سیاسي انګېزې ښکارندوی کوي. د چارو کارپوه اجمل هوټمن وایي که د دغه قوو ترمنځ دا ډول اختلافات او تضادونه موجود وي نو ناوړه نتایج به له ځان سره ولري.
کوم چې ډېر تخنیکي او حقوقي دلایل شته یا نواقص او مشکلات شته په دې تخنیکي فرمانونو کې چې کلی شي په غوا باندې استناد او سړي دي رد لپاره، اما فکر کوم چې دا موضوع یو عادي جریان نه دی، ځکه د ټولو تخنیکي فرمانونو ردول یو مخ. فکر کوم چې دا یو عادي حالت نه دی او دا د حکومت او د ملي شورا په منځ کې دی ژور اختلاف او ناهمغږي خود نه کوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې بدلون پر عایداتو د 4% مالیه زیاتوالی، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر لپاره د یو بیل بودجوي واحد په نظر کې نیول، په جمهوري ریاست کې د اقتصادي مشاوریت جوړول، د مخابراتي شرکتونو د کاروونکو پر کریډیټو د 10% مالیه وضع کول او په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام هغه مسایل و چې په اړه یې په تېر یو کال کې د ولسمشر فرمانونه د ولسي جرګې لخوا رد سوه. هم غوښتل په دې اړه د حکومتي مسولینو نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نسول. ښاغلی هوډمن زیاتوي چې که د ولسی جرګې غړي د فرمانونو ردول قانوني کار کړي نو باید پوه سي چې د دوی کار هم په ولسی جرګې کې نه یوازې دا چې د اساسي قانون خلاف دی، بلکې پرېکړې هم د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري. خو د ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې دوی حق لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. اخو د چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ اختلاف کولی سي پر حکومتوالۍ او اصلاحاتو منفي تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو. واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د سترو تحولاتو او دا چې پر روان میلادي کال کې به حالات په څه ډول وي یوه مقاله خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د 2015 کال د جولای په 9 نیټه افغان حکومت د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. قسم چې د ملا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه توده بحثونه کېدل، خو اصلي پوښتنه هغه وخت دا وه چې د هغه د مرګ خبر به پر طالبانو څومره اغیز ولري. ورځپاڼه لیکي برعکس او په حیرانوونکي توګه طالبانو په 2015 کال کې د جګړې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې درلودې او حتی د لومړي ځل لپاره د کندوز ستراتیژیک ښار د 4 ورځو لپاره ونیو. واشنگتن پوسټ لیکي نه یوازې دا بلکې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیلېدو وروسته طالبان له یو بل سره د سیال په توګه مخامخ شول. دا مطلب لیکونکی وایي افغانستان ښایي په 2018 کال کې هم له دغو دواړو چیلنجونو سره مخامخ وي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکا او متحدانو ټینګار کړی دی چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره نه هم د دوی مرستو ته اړتیا لري او داعش ښایي د افغانستان امنیت ته تر طالبانو جدي ګواښ وي. واشنگتن پوسټ د داعش په اړه د روسیې اندېښنې ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان د اسلامي ډلو سرسخت مخالف مسکو هم اوس له داعش سره د مقابلې لپاره له طالبانو سره د معلوماتو تبادله کول پیل کړي دي. ستارت فور کمنټري خبرونه په دې اړه چې را روان 2014 کال به د افغانستان حالت څه ډول وي یو مطلب خبر کړی دی. ستارت فور کمنټري لیکي د پاکستان او چین لپاره به چې په افغانستان کې د اوږدې مودې د بې ثباتۍ د پایلو په اړه اندېښنه لري، د افغانستان د سولې خبرې د 2014 میلادي کال یوازنی او اساسي انتخاب وي. خو د مطلب لیکوال وایي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو دوام ښیي یو له هغو خنډونو څخه وي چې د سولې په خبرو اترو کې به د پام وړ پرمختګ مخه نیسي. ستارت فورد کمنټري زیاتوي په 2014 کال کې به هم افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو له وسلوالو فعالیتونو سره مخامخ وي او افغانستان به په نوي میلادي کال کې هم شاید د ناامنیو شاهد وي. دا مطلب لیکوال وایي ناامنیو د جګړهمارانو خپل سري فعالیتونه به د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په مخ کې له سترو خنډونو څخه وي. ستارت فورد کمنټري د مطلب په پای کې لیکي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام او زیاتېدل به د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه نوره هم زیاته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سولې ځوانان فعال ځوانان وایي چې د تورستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. دغو فعالانو د یوې غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې هم په سوله او امنیت کې د ځوانانو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو تصویب شوې پریکړه لیک عملي کړي. د ځوانانو چارو معین بیا په دې غونډه کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل ژمنه کوي. تفصیل د ناجیې صاحب په رپورټ کې اورو.
د سولې ځوان فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قطعنامه عملي کړي چې د ځوانانو سولې او امنیت په نوم نوې تصویب شوې ده. دغو فعالانو د سه شنبې په ورځ د خپلو ستونزو د بیانولو لپاره یوه غونډه کې وویل چې دا مهال ځوانان د بیکارۍ له امله د تروریستي ډلو د غوښتنو قرباني کېږي او اکثره یې افراطیت ته مخه کوي. د سولې د ځوانو فعالانو د بنسټ یوې غړې فاطمې احسان د خپل غوښتنو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې حکومت باید ځوانان د سولې او امنیت په پروسه کې ګډ او کاري زمینی ورته برابرې کړي. دا وایي چې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو په رسمیت پیژندل، د سولې په خبرو کې د ځوانانو د استازي او حضور، دغه راز په افغانستان کې باید نړیوال سازمانونه خپل مالي او تخنیکي ملاتړ له هغو موسسو سره وکړي چې د ځوانانو لخوا اداره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بېساري اقدام کې ځوانان سوله او امنیت په اړه یوه پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2250 پریکړه لیک د سولې او امنیت ټینګښت کې د ځوانانو په ګټور رول او د دولتي او نړیوالو ارګانونو پر پالیسي جوړولو او تصمیم نیولو کې د ځوانانو په نقش ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې قطعنامې هرکلی کوي، خو له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د افغان ځوانانو د ستونزو حل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه د ځوانانو دې او ورته نورو ستونزو حل ته پروګرامونه لري.
د افغانستان د ځوانانو لپاره خورا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. زه چې کله دغه معینیت ته راغلی یم، ما څو ځلې جلت ماب جمهور رئیس سره لیدنې کړي دي. هغوی ځوانانو ته ډیره توجه ورکوي. ډیره توجه یې د په هره برخه کې چې ځوانان باید ترقی وکړي. هغه ځوانان چې کومو ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو چې ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کار بیا موندل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو په اساس د مهال د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاسو ګریوان دي او د بیکارۍ له درد رنځ وړي. خو د دغه سره چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. دا بلخ تاریخی اثار او شتمنې د سیمیزو زورواکو لخوا قاچاق کیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي اثار او شتمنې د محلي زورواکو او ناپیژندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راوستل کیږي او بیا له هېواده بهر قاچاق کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی وړاندې کوي.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو اثارو د را ایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمهیز زورواکي وسلوال په خودسره توګه تاریخي او باستاني اثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي اثرو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکې، ترکیه او نورو په یوه هوادونو په مرسته د دې ولایت لاس تاریخي عبدي بیا راغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ خلص فلوي کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي اثر لا باسنی سي مراباسي او بیا یې له هواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمی خلق گواری چه پا یو دول نه یو دول پا که دوسی دو زایی نجور پیدا سیمی پا دولت آباد خلما و پا خپل بلخ بس فالایی که موجودی دی. در بلخ اطلاعات و کلتوری اصلا چرواکی بایی چه در روان کال پترس که لالا سو دیر تاریخی ساحه و عبده ترمیم کردی و محافظت ره ترسره کی گی. خاغلی خلیق آزادی راژیو تا ویل چه پا دی سیمه که در موجود تاریخی اثار و عبدو ساتن لوی مالی بودی جه تارتیا لاری چه محلی دولتی لبرکولو عجز دی. خاغلی خلیق پا دی باور دی چه مرکزی دولت باید دی یادو تاریخی شتمنه یا و اثار و سخه ساتن ترسره او پا بیراغولو یه زیاد پیسه ولگوی. خاغلی مرکزی دولت سخه و وقتل ترسو دی نریوال بانسوکنو پا مرسته دی تاریخی اثار و عبدو دی محافظت او ترمیم پا برخه که جدی اقدامات ترسره کردی. ډیر اړتیا ورته موجوده ده. د عبدو د بیا رغولو ته ډیرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابعې بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
دا ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو یو نهه کسیزه ډله د جګړې پر مهال نیولې ده. په دې اړه حال له جلال آباد زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
په ختیځه سیمه کې د لومړي سرحدي لیوا چارواکي وایي د دوی ځواکونو په نازیانو ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفینو یو ډله نیولې. د دې لیوا درسیزوال ارکان حرب محمد ایوب حسن خیل د سې شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې له نیول شوو کسانو سره چاودېدونکي توکي هم نیولې دي.
د لومړي لیوا د اوم کنډک منصوبینو د نازیانو ولسوالۍ مربوط د مارو په ساحه کې هغه تروریستي ګروپ چې طالبانو پورې تعلق درلود په جنګ کې درګیر شو. د جنګ په نتیجه کې د اوم کنډک منصوبینو اوسه کوي چې هغه تعداد مخالفین چې هغه د طالبانو پورې تعلق درلود هغه ژوندي ونیسي. د هغوی سره اووه میله کلاشینکوف، دوه قبضې راکټ، چاودېدونکي ټوکي او هغه رقم ماینونه چې هغه د وسایطو د زرې وسایطو لپاره ترېنه دوی استفاده کوله. لیلا الهام د اوم کنډک موظفینو اوسه کوي چې دغه تروریستي ګروپ ژوندي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
حسن خیر ویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې نیول شوي کسان د کوم ځای اوسیدونکي دي، خو په خبره د دوی ځواکونو سره د جګړې پر مهال نیول شوي.
په هغه ساحه کې چې زمونږ خپله د اوم کنده قومندان هلته موجود و، ډېره ښه سوق اداره یې درلودله. موږ هم په یو دویمي ځای کې هلته یو ریزرف ټولی ورته آماده کړی و چې هغه زمونږ د واکونش قطع ده. هغوی ډېر ښه دغه ټول پلان ورته ترتیب کړی و او تصمیم هم دا و چې دښمن به په موږ باندې حمله کوي. زمونږ کشفي ارګانونو مخکې موږ ته راپور راکړی و. د حملې په وخت کې تقریبا دوه ساعته جګړه شوې ده. د جګړې په نتیجه کې دا خلک بالفعل د سلا سره ژوندي نیولي.
د ویلو ده چې تېره ورځ افغان هوایي ځواکونه هم د شینوارو په اچین ولسوالۍ کې په مختلفو سیمو کې بمبار کړی چې د دوی په وینا د داعش مهم قومندان ملا نعیم په ګډون په لسګونو داعشان ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده.
په نورستان کې د امې روغتیا مسؤلانو په دې ولایت کې په اکثرو ځایونو کې د پولیو واکسینونو مخالفت ختم شوی او وسلوالو مخالفانو ماشومانو ته د واکسینونو ورکولو اجازه ورکړې ده. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل تیرو څو کالو د ولایت په یو شمیر سیمو او ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسینو په خلاف نظریات موجود وو او همدغه منفي نظرونه وو چې ځینو کسانو خپلو ماشومانو ته د فلج ضد واکسین نه ورکول، خو د دینی عالمانو او قومي مشرانو په ګډو هڅو یا د ستونزه هواره شوې ده.
په نورستان ولایت کې تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې موږ نهه نوي فیصده ته د دغې کوښښ راسته وکړه، مخکې دوه اتیا فیصده وو. طالبانو خپله اجازه وکړه چې تاسو کولی شئ چې واکسین تطبیق کړئ. په کاندیس ولسوالۍ کې ممانعت کوو، تقریبا د کاندیس ولسوالۍ پنځه نوي نه تر نهه نوي فیصده پورې ماشومان واکسین کېږي. مخکې هلته موږ ډېر مس ماشومان لرودل.
هغه وایي تر اوسه په نورستان کې د فلج کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو په ننګرهار، کونړ او د کوزي پښتونخوا په سرحدي سیمو کې دغه ناروغي شتون لري چې ورسره دوی هم په ویره کې دي چې ولایت ته د پولیو وایرس خور نشي. ډاکټر اسماعیل له خلکو وغوښتل چې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونو پر مهال دې خپلو بچو ته د واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکړي او کوچنیان دې د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. که څه هم چې تر دې دمه په نورستان کې د پولیو مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو په کونړ کې دوه او ټول افغانستان کې نولس د فلج پیښې موندل شوې دي چې د دغه ناروغۍ مخنیوی ډېر مهم دی.
اتنیمې بجې شوې دي. له مرزي احمد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي ترڅو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکی روښانه کړي. اشرف غنی د سه شمې په ورځ په سلام خانی ماڼۍ کې د کابل د پول تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې. روسیه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې لس زره میله کلاشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. په هغو پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالۍ کې پیل کړې وه، لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلارې نیولي چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبرو دغو کسانو پلان درلود د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله فغانی د تهران د هغې پریکړې له کبله ورغوښتی چې د تاجکستان اسلامي نهضت منشوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوال کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي په تېرې یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لسو مشرانو په ګډون یو شمېر هغه کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیځ په وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. او دوی ځوانې روسۍ میرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې پنځه پنځه کاله بند محکومې شوې. دا خبره د ماسکو د محکمې چارواکو کړې ده.
له داعش وسلوالې ډلې څخه د عراق د رمادي ښار د تقریبا ټولو سیمو تر ازادولو وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون رمادي ښار ته لاړ او د سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره یې ولیدل. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت له ډلې څخه د رمادي ښار د آزادولو په مناسبت پرون هغه ښار ته ولاړ. د عراق د پوځ یو قومندان جنرال احمد البلاوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې صدر اعظم العبادی د رمادي ښار لیدنه د سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره په کتنې پیل کړه. د عراق حکومتي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ایتلاف د هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې وسلوال له رمادي ښار څخه وویستل او د دوشنبه په ورځ په هغه ځای کې پر دولتي تاسیساتو د عراق بیرغونه پورته کړه. د داعش په وړاندې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په بغداد کې د رمادي ښار د نیولو په اړه یوې خبرې غونډې ته وویل: دی وایي زه له هغه عراقي افسر سره موافق یم چې ویلی دی د رمادي د عملیاتو اتیا سلنه هڅې د ایتلاف ځواکونو هوایي بریدونه جوړوي. فکر کوم دا یو عادلانه اټکل دی. د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې د داعش توندلارې لا اوس هم د رمادي ښار په ځینو سیمو کې مقاومت کوي. دغه ښار د روان کال په می میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو لخوا ونیول سو او دا کار د عراق حکومتي ځواکونو او هم د امریکا په مشرۍ کمپاین ته یوه لویه ضربه وګڼل سوه.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د عراقي ځواکونو لخوا له دې شاره د داعش ډلې ایستل د هغې ډلې د ځپلو لپاره یو مهم اقدام دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزه راخسي. دا چې ستونزه څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زای اکبرات د فراه د ولایت د خټکټې د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی ته خبره کوم.
ستونزه مو سره کېدې چې خپل ستونزه پاره راته وایي.
نو ستونزه دغه ده غټه ستونزه ده د پاسپورټو پر برابر ده چې زموږ د فراه د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې زموږ ویزو ته نوبت نه رسي. چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي چې زمینی وسي هغه یوه میاشت وخت لري زیات وخت دوه میاشتې وخت ولري کنه یوه میاشت وخت لري. دا د زموږ خواره غریب دپاره غټه ده کړي چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر تېره خو سنګر رایې فراه ته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې وسي او زمینی وسي دا خواره غریب خلک د تیارو د دو
نو ولته نه وایي چې ولې مثلا دومره ډېر ټایم په لګېږي. ستونزه څه ده؟
ستونزه دا غري چې وایي نوبت نه رسي ورته شلوغ دی و دا د کندهار لاسې د نیمروز لاسې دي پر کندهار دي هغه په درو ورځو کې یا وختي کې ویزې په نوبت رسي دوې میاشتې وخت ورکوي یوه میاشت په ایران کې وخت ورکوي درې درې میاشتې وخت ورکوي. اوس د فراه لاسې دي پر ایرات باندې دي ډېرې هوایي دي چې زمینی اوسې هغه دوې میاشتې درې میاشتې په نوبت کې دي بیا یوه میاشت وخت ورکوي. ډېر خلکو خپل پاسپورټونه ایښي دي چې وایي دا موږ ته ګټه نه کوي یا خپل کندي اړي و نیمروز ته چې وایي موږ په کندهار کې ویزې وکړو. دا فراه د والي سره یو مرکه اوسي چې دا زموږ د ویزو د پاسپورټو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه ده کړې چارواکو سره هلته چې دوی څه وایي په دې اړه باندې ستاسو ستونزې په اړه؟
زموږ راستر چارواکو پورې نه رسي موږ سواله شکایتونه کړې دي نه راځي نه کسم غري پر راته راځي نه همدا فراه پاسپورټ په کندهار ویزه کوي و پر ایرات باندې دی په ایرات چې ورسو هغه هم داسې د مشکلاتو سره یوه میاشتې میاشتې په نوبت کې برا پاسپورټ وسان خاږه من کې رسي خو چې اغېز وایي دا ګټه نه دي.
سمه ده انشاءالله موږ هڅه کوو چې ستاسو دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د دغه اوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کیږي. خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعا سه یعنی ډېر کله د منګه د فراه خلک لړې لړې منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اړې لړې منطقې ده. بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري په فراه کې کله کله شپه پې تېرې شي بیا له دین چې ایرات ته ځي نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اتلس ورځې دوی هلته پاتې کېږي چې دا په دوی باندې بې انتها ډېره ګرانه تمامېږي. یو سړی چې بېخي په کور کې څه شی نه لري د دې مشکل لپاره موږ هڅې پیل کړې. دا سخت کال زه ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماتیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه ایرانیانو علاقمندي وښووله چې په فراه کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم لکمه د ویزو تر حده نو بیا دغه کار دوی ومانه ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري مونږ هم شرط یې خو چې که موږ په فراه کې موږ ایرانی کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجند کې د موږ څنګ ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي. دا چې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمنځ د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي نو که دوی موافقه وکړي بیا دلته موږ کله په خپل فراه کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې تر څو پورې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نشي بیا به دا مشکل پاتې وي. او یو بل دلیل دا هم ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې دی افغانانو پلاس کی وي هغه هم یو مقدار دغسې تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرفه سی او یو مختار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوی کوي نو دوی هغه لیږي اسناد نو لږ وخت لګیږي پس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ده چې
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراه ستونزه نه وي د نورو ګاونډیو ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې خپل سرګرۍ ته مراجعه وکړي د هغوی ستونزه به هم همدا شان وي
بالکل بالکل دا د غور ولایت د بادغیس ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و یو طرز کار چې یو اجازه نامه وه یو عبورنامه هغه به ایرانیانو ورکول بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله په هغه باندې به مشکل حل کېدو دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و اوس ډېر دی او دا خدمات دوی د ویزې سیکشن چې ده هغه یې هم ځینې تخنیکي دلایل وایي کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا څلوېښت ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرسي بیا امتیازي حق چې دوی غواړي داسې یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر دی اصلا یعنې دا تګ د بیخي ډېر دی لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده د کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنې که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنې ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هنده نه شي تللی ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضي د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې ده په هر حال دولت چې خدمات خپل وسې کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشمدې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسو واورېدله تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ د اړیکو شمیره هم له ځانه سره ولیکئ 0992 93 له ملتیا مو مننه کوم
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مل منظم ستاسو د روغتیا په هیله د دې اونۍ ستاسو سبسوي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات غږېدلی دي او موږ ته پیغامونه راستولی دي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید رسنیو له لارې مو هم اوریدلی وي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي په تېره بیا د سنګین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو زموږ اوریدونکو هم په پیغام ثبتونکي دستګاه کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظرونه او شکایتونه راسره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو نور موضوعاتو ته په وروسته ورسو
سلام وایم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته دغه د سنګین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې دی چې د ځانو سره نوکرۍ فکر ووایي چې یو سړی د سنګین قومندان دی یادوي چې دا ناسم معلومات دي هغه په جنګ کې دي مرمۍ پر وورې او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی دا د ده سره واج نه ده چې هغه د ساعته سنارې نه وایي چې زما سره داسې کېږي یا تکلیف دی راباندې یا جنګ وي نه پسخان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي او دوی د دې ځای وایي چې دا د چې کار نه دی دی په خبر دی هغه ویان هم سم خوند نه پکوي او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکوي سړی چا ته کومک ورسوي یا دې داسې خبرې نه کوي او دا چې دوی دا رښتیا کېږي داسې خبرې رښتیا کېږي ژر په ژره رښتیا شي زه پر ده باندې شک لرم چې دای منا کتنی دا ولسوالی پته کوتی دی کتنی پته کوتی پای چې دی رضانه سره ته کروي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور دغه د سنگین ولسوالی چې د حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان وي د خالی او ولسوالی او کمانډانی حکومت په لاس کې دا هغه کجر تر جره کومه کورونه رسیږي هغه کار به ماښام تر وکړي. وسلام تر احترام. السلام علیکم. ما ورور د سنگین ولسوالی څخه خبره کوم. په ولسوالی کې 15 کسه عسکر شهیدان پراته دي. ورور جانه څوک په غم کې نه دی وای شي لانسته. ورور زما هیله د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صدقه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. د سنگین ډیر بد په بد حالات کې راګرځي. وسلام په احترام.
ورور د امر فرمای کې سال دي چې راځي د امر پر ولسمانی پښتنه وکړي. ګرد مزلرا برباد کړو. دغه وزیران دغه خارجان لاله په بار ملکو کې وروره بنگلې جوړې شه د لاله کو بډک مخلیکې ګرد در شو لاین کوړو. خدا که دولت خرڅو کې خدا افغانستان مرتبا کې د 15 روپۍ د بل ملک را لګرد ته چې وو خو یو ځای مخلوق د بډک وې د لوج دا غزما پیغام دی. وروره بیلمن ولایت چې وسال دی خو ویني به یې دا پیغام یې ازادي ته وروره شي.
زاب نتی د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پاکستان هم په یمن کې ډیره سخته جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړ مقامات څخه چې دغه چاپیه نه وي را دشتو کې چاپیه وي دا دغه چم دا جنگ نور کېږي. دغه د حکومت څخه دا غوښتن چې دا چاپیه ژر تر ژره ودري د خدای مې غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زموږ پیغام چې دغه د والی غویان دوست خبرې د ټولې نتایج خبرې دی. سنگین کې غټ جنگ شروع دی. سنگین کې غټ جنگ شروع دی. په نادالی کې په بابا جی کې دا ټول دی نه سمز دغه کوي مدیریت نه لري. ټول دی مدیریت کارونه دي چې پر مخ روان دي. هغه کسان په دند وره دي چې نه حاله کسان دي. نو زموږ په هم دا غدي چې دا نه حاله کسان دي دغه پیسو د لیکو وباسي ان شاء الله ټول خبرې وکړم. السلام.
السلام علیکم. اٹک ایم زد مرکزی حکومت تا پا جدن ہی لکوم جدی ہی لکوم چی پا ہلمند کے خوئی عملیات تا دیر شدید ضرورت تا ہے. پا ہلمند کے ہر رو راز گن شمیر اپان سر تیر اخبال خوگ جون للا سور کے بھی کورنائی بی سر نویش تا پاتی کی گی اے ولس مشرا اپانستان یو داس ولس مشرا ضرورت لری لکتا یو داسې وسلوال پوځ قومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غنی چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د هلمند کې سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتیرو سره کېږي؟ په زرهاوو سرتیرې جسدونه له درکه دي ولې داسې کېږي؟
سلام علیکم. د هلمند د بازار څخه خبرې کوم. دا یلمند ته ولې هېڅ توجه نه کېږي چې دا کله په یلمند کې ناستې دا مشران غرمې او چرچه وي په دا ولس کې سوچ فکر نه وي چې دا لس کاله کېږي په یلمند کې اور بال دی. دا ولې نه دا ولس مشر توجه کوي نه دا پارلمان توجه کوي؟ خو واورې د خدای دایمېشن د کتاب سره واورې دا سال به د یلمند کې چې اور بال دی. د یلمند مشران هم هېڅ توجه نه کوي نه دا نور د وزیر هم دی په کابل کې ناستې داغه کاسکار دې وراسي دا خو ژوند دې سره تللا ک دا څه مو دې مل صفاکې صفاکان دې صفاکان دې دې مخه مخ دې دې بدن دې ښې نې دې دا ول څه خپل د بیان ورکې. سلام علیکم.
زه خان درامینه وال د پکتیا ول د یاربل سوالي اوسیدم کې ام پاول قدم کې دا زادر دې ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. دوام قدم کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول هغه دغه میان یې نه لرلې خورګان یې نه لرلې ښځې یې نه لرلې پلارونه یې نه لرل دا رقم چې په پاکستان کې روان شي مو په افغانستان کې شوله ناشونی ده. سوله نه راځي. هغه خلک پنځه لوپر تا ته در مخکې کې چې دا تا سره خبرې وکړي ژمي کې دې په خبرو مشروب کړي او اوړي کې بس ما جنگ وی او مغا مینونه وی او مغا شهیدان وی دی ملی اردو د قلوردگانو په یخچالو کې شهیدان نه ډک دی ځای پکې نشته. ویلی دسی شهر ناپرسان دی او د افغانانو غم نه خوړلی کیږي.
د یو شمیر افغانانو ژغونه مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې د وروستیو ناامنیو په اړه یې شکایت درلود. ازادي راډیو همدا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قمندان پاسوال عصمت الله دولتزی سره مطرح کړې ده او د وضعیت پوښتنه یې ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته بخصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دوی وایي موږ په تیرو 2 ساعتونو مخصوصا په 24 ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سختې ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنګین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوسمهال سیمه ییز حکومت په سنګین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ سوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. داود افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قمندان عصمت الله دولتزی څرګندونې چې د سنګین د جګړو په اړه کړې دي. بیا هم ورځو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نورو مسایلو مشته پیغامونه پریښېدي.
السلام علیکم، زه مرنګ مجاهد خوش ولایت د اسماعیلخیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبانو څومره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول تاسو کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان د عام ولس لپاره په خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. نو موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولیدي پردیو په لمسون باندې. په هر محفل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان، غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. وسلام، ملنګ مجاهد.
زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بس په سنگسار کې دغه زموږ ولې چې جګړه د وچ سوي دي. نور ټول وطنوات یو بور نه کړی دي. زموږ سنگسار ته باندې راځي لکه چې موږ دا څه هیڅ نه چې موږ سنگسار ته برای لکه ډیر مننه د ازادي درجو د کارکونکو څخه وسنه تر احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمدلله د کندهار ولایت د کنجایي ولسوالۍ څخه تر پټه ما زموږ کنجایي ولسوالۍ ده زنا خان په کلی کې ګروال د یو شوالدي په نامه سره یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمین ستونزه حل شوې ده. خو یو تعمیر نشته خبر ده. موږ وسته اومه خو چې تکمه د وزیر اجازه نه کوي نه لري. نو دا که کوو نو خو هیله وزارت څخه هم دغه هیله چې موږ دا مشکل واوري او دا مکتب مخه په ښه ډول تر جوړ کړو. السلام
علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لنپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو د زړه له کومې سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د غریب ملت د غریبو خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. چې د لنپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېره څومره موادونه راځي، څومره ولاد ویانې راځي. غریبو خلکو ته پاملرنه نه کېږي، د غریب سړي پوښتنه نه کېږي. خو یاره ملک صاحب له ډېره ورکوي وی مولا ورکی مواد مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ولې جوړول شي داغه پښتنه کیږي او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي ورول راځي، دال راځي، پښه ول راځي، قسم چاپوګان قسم ما قسم موادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کینه ساتکړي وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي. هغه خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق هغه له نه ورکی مواد زمونږ د غریب کی والله شته بلی څوک مستوي او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان په یا هغه سیاته میا غزینه چې دا کلینیکونه پوری مربوطه او تړلې دي په دې بوختنه کې به دې بنغه ورس او سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دا غزه زدا غوړه ټول سواري څه خبره کوم. مز سر مز ډیر په مشکل کې یو دلار را باندې بنج دي یو من برنه پیدا کیږي.
السلام علیکم، زه امیر محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ هیله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې، وړې لارې، پلچکونه
ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمي په وخت کې خټې اوبه بارانونه واوري خلک له ډېره ستونزو سره مخامخ دي. له لویو چارواکو سره هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او له موږ سره کومک وکړي، دغه لارې راته جوړې کړي، سړکونه راته جوړ کړي. مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت جسب ولسوالۍ څخه نمید آزادی ریڈیو ٹول کار کون کار جن کو طرح ضلع لکھ میں سلام نوایم دماغ دولت مشر اشرف غری خدا خواست دا چې زر پر زر سرحدی ولایت کی کالدارا بند کی و سلام.
بله سلام علیکم. زر ان شاء الله کابل ول سوال علی قربا بسای ان تاسو راڑی کنی ولی ما دا خواهش دا ډاکټر اشرف غنی نه چې د تغلو دي شي زموږ په سیمه کې مزه خلیدانه په کلی کې او هر شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خاکو ناخلی مرتي ناخلی او به مړ کایم. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي و سلام.
سلام علیکم. زخمل د کندا د مچاوا د شار د یعنی کندار ولایت خبرې کوم. دا څومره چارواک شدي دا کوم د پولیس شدي دا دغه شمک یو مسلمان یو لري والا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین و دی موټر راول یا خره او یو لري په لنجر ور ووي دا دې دا دا لاري و چریته و نه لیتو شواکه یا په ترازو شازنی واخ دی یو غرض یې زړه لیته ز شریانه اندې څه نه شرمیږي. نو څه څه کارخانه لري ته برق لري ته ګیس لري ته اقتصاد لري ته چی شي لري ته په چی شي مستی چې خلک به اول سرواله ز تا ته وایم تو کو ان که ته شرمیږي د خلک به و ګول د ورې په انتظار لري د ولې په بازار کې یا په لو والے کې هر وخت چې په لنجر باندې د غبر وایې ګاډو وایې په سیاخ لري نو دې څه وتی غره ته وخیږي هغه در دکاندار بلاو دري الله کغه د دې چې شستا نو شرم حیا وقي زه به حکومت خلاف نه لیکن دا ستاسو د ورو دي صح خلاف هر سره خلاف دي الله پاک دې تاسو یې دای په ټول نه پوهه زه بل څه څه مشره وکړ مر دې الله واز ما په مرکز کې زو څه غوني د غنه سره غنه څنګه ما لري ولا په زم نه خو دې زم چې شي خرڅ کې دا اوس کوم څه شم شو خلاص والسلام الله عز ما او شر الله ته دای او د غبي سوال چې تاسو مکه وي نو دای ورته وګورئ په
په دې هیله چې ستونزې مو اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي. د ازادۍ اورېدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصېدو سو. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادۍ راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمېرې در سره ولیکئ، ټلیفون راواخلئ، زنګ راته ووهئ او د خپلې سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. موږ به یې درته خبرې کړو او له مسؤلینو سره به یې شریکې کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
میړانه تا سلام دے په هر رکه دې مقام دے ستا میړانه تا سلام دے په هر رکه دې مقام دے تګټن کې دې خاورې تساتن کې دې خاورې دې خوب نه دې آرام دے او تندې گوری دے ملگری اپنی مشپو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانا سوری دے ملگری